شنوندگان محترم به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار عوض احمد شیبر آقای ساروان با ما هستند و احمد شیبر در کانفرانس بروکسل است و یک موضوع بحث عمده ما فعلا نمی موضوع کانفرانس ها و کانفرانس بروکسل است. بله، کدام چیز گفتنی داری آقای ساروان؟
نظر صاحب در ناتو مرشان در بلژیم پلازمین بروکسل که لکه سنگه چی تاسی ورته اشاره وکړه راغون شوی دی چې د خپل مسایلو نړیوالو مسایلو او دغرز د افغانستان په اړه خبري وکړي او یو ور بیا یې له افغانستان سره په ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د ناتو د سرمنشي مرستیال ویاند پیرس کازالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده. دی وایي موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپلې ژمنې پخلی کوو. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشورې ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته تر 2024 میلادي کال پورې دوام ورکوو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول شوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. نو دا هغه موضوع ده چې نن هم په بحث روان دی. مخکې په خبرونو کې میادونه وشوه چې نن د افغانستان په موضوع په بروکسل کې خبرې کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و در این بخش استاد محترم ودی صافی، اونا مثل که در قسمت اول بودن با ما هستن و همچنان در قسمت دوم محترم آقای نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی هم تشریف آوردن. به دو مهمان ما دوباره احتراماتم تقدیم است، خوش آمدید میگوییم.
بله، او ده هم اوریدون کو ته وای چې په بروکسل کې خپل همکارانو سره تماس نیسو، کوشش کوو هم دا اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه شو په افغانستان باندې بحث روان دی. دوی دې بحث غوښ دی او چې وزګار شول نو موږ به ور سره خبري وکړو او ورستی معلومات به درکو. په دې ساعت کې به لومړی نوبت شاغلی آزاد ته نوبت ورکړو. آزاد صاحب، تاسو تر اوسه پورې چې د ناټو د غونډې په اړه څه اوریدلې دي، دوی د افغانستان په اړه ځینې شمنې کړي دي، څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره د دوی د ملاتړ تر څه حد پورې دی؟ خو مخکې تر دې چې وایي تاسو ته نوبت درکړمه، تخنیکي همکار وایي چې احمد شیبر په ټلیفون کې دی، په ټلیفون په لاین کې دی. د شاده چې دوی خبرې مو واورئ، بیا به تاسو لا ښه تبصره وکولی شئ د دوی د څرګندولو رڼا کې. نو له احمد شیبر څخه اوس غواړو چې په خبرونو کې موږ واورېدل چې د افغانستان په اړه هم بحث روان دی، که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړئ.
بله، مننه سروان صاحب. د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو په غونډه کې دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم غونډه روانه ده. دا غونډه مخکې مې له افغان چارواکو سره، له ځینو کسانو سره چې خبرې وکړې، هغوی وویل چې غونډه لږ ځنډېدلې ده. نو پوه نه یم چې د ځنډېدو علت دا ده چې بحثونه تاوده شوي دي او که څه خبره ده، خو د غونډې نتایج تر دې دمه پورې نه دي روښانه شوي. په دې غونډه کې پر درېو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د غوث ناصر د ماموریت په چوکاټ کې یو شمېر هیوادونه غواړي چې د خپلو فوجانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې جرمني وبخښي نه، برېټانیا پرون اعلان وکړ. د برېټانیا صدراعظم تریزا می پرون ویل چې 440 تنه نور فوجان به واستوي. اوکراین هم اعلان کړی دی چې 400 تنه نور سفیر افغانستان ته استوي. یو نتایج شوی خبر وایي چې استرالیا هم غواړي چې 40 تنه فوجان واستوي. د ټولو هیوادونو د فوجانو شمېر لا نه معلوم شوی. خو یو مهمه موضوع چې په دې غونډه کې په هغه باندې بحث کیږي، هغه د سولې مسله ده. د ناټو مشرانو تر غونډې مخکې هم دا خبره کړې وه او نن هم دا خبره کوله چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره به د ناټو مشران او د غوڅ ناټر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه ځواکونه لري، د هغوی مشران د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه باندې بحث وکړي او خبرې به ورسره وکړي. البته له طالبانو سره د اوربن مسلې هم په دې کې اشاره شوې ده چې په دغه ارتباط به هم خبرې وشي. او یو بل موضوع چې د ناټو په بیانیه کې د هغې اعلان وشو هغه داده چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونو سره ناتو او متحدان مرسته کوي او افغان ځواکونه به تمویلوي. سروان صاحب
بله ډیر مننه ک نور تازه مو درلودل تازه معلومات نو د مر سره به تماس ونیسي او امریدون کې به خبر کړي. اوس په آزاد صاحب
احمد شبر انګلیسان فوتبال هم باختن صاحب شاید ورشان چندان خوب نباشه. به هر حال اگر موضوع نو بود دوباره تماس میگیریم. تشکر.
بله سلامت اوسه آزاد صاحب. اوس مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
مننه. سلامونه او درنښت تاسو او ښاغلی نزار ټول اوریدونکو ته. بل شکه چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د 2001 وروسته یعنی دا جګړه په افغانستان کې ترهګر په وړاندې ترهګریز جګړه چې د جګړې په وړاندې مبارزه په دې کې مهم رول درلود. یعنی دا جګړه پایل په پایل کې دی او اوس هم باید افغان دولت تر څنګ ودرېږي. موږ تاسو د 2014 برسل کانفرنس هم ولیدئ چې په هغه کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ژمنې د افغانستان سره وشوې د 4 کلو لپاره. اما بدبختانه تر اوسه پورې ډېر فیصدي نه ده ورکول سوی. یعنی هغه چې اټکل کېده د هغه یو لوی لامل هم دغه دی چې افغان دولت په یوه مشخصه برخه کې چې په 2014 برسل کانفرنس کې نړیوالو ته یا د ناټو ائتلافي هیوادو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به د اداري فساد په وړاندې به کوټلي ګامونه اخلي. په هغه کې افغان دولت تر یو ډېر حده پاتې راغلی دی. دغه یو لوی لامل دی. اوس چې د پرون خبر پاڼه یا اعلامیه د ناټو هیوادونو چې افغانستان سره به دوی تر 2023 پورې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. دا ښکاره خبره ده چې د بوند لومړی کانفرنس، دوم کانفرنس، لندن کانفرنس او برسل کانفرنسونه د برسل 2014 چې په هغه کې ډېرې خبرې وسوې د هغو په دوام کې دا کېږي او دا باید وسي. اما دلته تر ټولو مهم شی دغه دی چې آیا افغان دولت به وکولی شي چې د 2014 راوروسته تر 2013 یعنی دا اوس چې کوم کانفرنس روان دی د برسل هغه ژمنې چې افغان دولت کړې وې هغه تعهدات یې چې لرل چې دوی باید څه وکړي تر څو وکولی شي چې لکه تیر ځل چې وتوانېدل چې یعنی 3.8 میلیارد ډالر مرستې چې دی را جلب کړې دی به وتوانېږي چې هغه ژمنې چې دی کړې وې په هغو کې څومره پرمختګ سوی دی او که نه دی سوی لاملونه یې څه و تر څو د خلکو ته نور هم قناعت ورکړي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اعلامیه ولوستله تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان، ایران او روسیه ده. په ځانګړي ډول د پاکستان د 2014 د برسل د کانفرنس نه راوروسته د افغان پروسه پیل شوې ده. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د مالکیت او په مشرۍ باندې او نتایج تر یو حده پورې وه. یعنی په موږ دغه درې ورځې اوربند هم په یو ډول هغه لاسته راوړنه بللی سو چې حتی خبرو ته خبرو نتیجه دا ورکړه چې د سولې شورا یا نور مسایل داسې و ونه توانېدلې چې په هغه ډول چې دوی باید توانېدلې وای وایي کې دا بېله موضوع ده. اما په پاکستان باندې کله چې د نړیوال سټیج څخه یو لړ فشارونه ډېر سوله په دې کې د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي رول درلودی. دوی باید په همدغه شي باندې افغان دولت په دغه موضوع باندې باید ډېر ټینګار وکړي. د ناټو د خواخو تر تیار اعلان سوی دی تر 2023 پورې. اما تر ټولو مهمه مسله افغان دولت د افغانستان ولسمشر په وار وار دا یادونه کړې ده چې د دولت تر دولتونو ترمیان سوله یعنی د پاکستان او د افغانستان دولت ترمیان سوله او دا خبرې هم په تیرې کې پایل شوې. موږ یو څه نتایج هم ولیدل چې د پاکستاني طالبانو مشر ووژل سو ملا فضل الله. همدارنګه طالبان هم درې ورځنی اوربند اعلان کوي. دا د هغه خبرو دغه سفرونو نتایج دي چې د افغان دولت او د پاکستان دولتونو ترمیان سوي دي. اما دا چې طالبانو یو ډول بیا خپلو جنګو ته شدت ورکوي اته شونځي وسپځوله د بیا رغونې کارونه یې په ټپ درولي دي. پر دغه برخه کې په پاکستان باندې د پاکستان موضوع باندې ټینګار ډېر باید وشي. د دې تر څنګ په عربستان کې چې کومه ناسته وسوه د هغه بایکاټ اعلانول د پاکستان دخوا د پاکستان هغه پیژندل شوي رسمي علما چې هغه د دې په هغه علماو کمیټې چې دی ورته وایي چې مشرتابه یې دی د هغو داسې څرګنده اعلامیه خپرول او فتوا ورکول دغه شیان باید ډېر جدي ونیول شي. نو زه فکر کوم چې افغان دولت بیا وتوانیږي چې د یو لړ لاس راوړنو سره بیرته افغانستان ته راوګرځي.
ډېر زیاته مننه کورودان په حساب او ډېر صفای ستاسو په نظر سره لدې چا د پدې غونډه کې برتانیا ویل چې خپل د خپل ځواکونو شمیر به زیات کی، یا لکه څنګه شی بار ورته اشاره وکړه چې اوکراین هم ویلي دی او بل هیواد هم ویلي دی چې استرالیا هم ویلي دی چې یو شمیر ځواکونه به افغانستان ته واستوي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. شاید هم د دوغو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تر ډیره سمبولیک وي، ځکه چې ځینې خلک وایي چې کله یو نیم لک ول نو کله په افغانستان کې امنیت راوست چې اوس به لس زره یا پنځه لس زره یا شپاړه زره ځواکونه امنیت راوړي. لیکن یو بل پیغام هم ځینې خلک وایي چې دا ځواکونه لرلی شي یا د ناټو دا ډول پرېکړې لرلی شي، هغه دا ده چې د افغانستان ګاونډیو ته یا هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دې ته زړه ښه کړی دی چې بالاخره به نړیوال ستړي کېږي، دوی به اوس یو افغانستان به دوی ته پرېږدي. لیکن دا ډول ژمنې وایي چې هغوی ته یو پیغام لري، تاسو هم په دې باور یاست؟
بالکل صحیح ده خبره. مونږ چې حتی یو موده مخکې د طالبانو د رژیم د سقوط نه او یا وروسته دغه هم چې هغوی سقوط وکړه د پاکستانی مشرانو نه دا اوریدلی په خصوصي محفلو کې خپل هم همدا ویل چې امریکانان او خارجان به تر څو په افغانستان کې وي دوی به ښه په دې باندې پوښي چې چریکي جنګونه داسې مقطعي جنګونه دي، جبهي جنګونه نه دي، دا په کلونو کلونو لسیزو هم دا دوام کولای شي. اخر به دا خارجي عسکر وځي، بیا به دوی ته معلوم شي چې افغانستان کې وضع څنګه کیږي. اوس هم دې ته منتظر دي چې هر څونه دړکې وکړي او امریکایان بیا هم راشي، لکه 2014 کال کې چې ووتل بیا به هم دوی وځي، اما بیا به هم زموږ نه دی نه خلاصیږي. مګر دا فیصله که بروکسل کې کیږي چې موږ افغانستان ته 2040 پورې حتی ادامه ورکوو، حتی دا تعینول چې 2040 پورې هم د افغانستان په ګټه نه ده. ما هماغه خبره چې پخوا ټرمپ کړې وه چې موږ تر هغو افغانستان کې یو چې تر څو سوله راشي، نو دا به بهتره ده چې وخت هم تعین نه کړي او هغوی پوه شي چې تر څو زمونږ جړلې د تروریزم قطع نه شي په افغانستان کې، خارجیان د دې ځای نه نه وځي او ممکن زمونږ حاکمیت ته هم صدمه ورسیږي او خپل منافع ملي د جګړو د لارې نور نه شو کولای لاسته راوړو په افغانستان کې. تاثیر لري، واضح خبره ده. او فعلي پیغام چې هم انګلیس اشاره کړې، هم استرالیا، هم اوکراین، هم نور هیوادونه، که اتلس عسکر لیږي، که یو عسکر لیږي، که څلوېښت عسکر لیږي، دا همغه پیغام لري لکه تاسو فرمایل چې پاکستان او نورو ګاونډیو ته، ایران او نورو هیوادو ته چې خپلو ملي منافعو کې جنګ تودول په افغانستان کې غواړي، دا واضح پیغام ده چې دوی نور د جګړهیز او تروریزم د لارې نه نشي کولای چې خپل هدف ترلاسه کړي. بهتره دا ده ورته چې خپلو منافعو ته د سولې د لارې نه راوصلو د لارې نه فکر وکړي.
بله، تشکر. خب محترم دکتر نوی مستاق، تقریبا دو روز یا سه روز پیش یک خبر داشتیم، گرچه منبع از این خبر انترفاکس است، اونا خبر داشتند که روسیه، ایران، چین و پاکستان در بین خود به توافق رسیدند که گویا اینا همکاری خود به خاطر جلوگیری از ورود داعش یا بیشتر شدن داعش در افغانستان اینا همکاری کنن، جلو از وار بگیرن. این موضوع هم یک موضوع جدی است. از یک طرف دو قطب اگر در نظر بگیریم، یک قطب هم یک قطب روسیه و چین، دیگه طرف هم قطب امریکا و اروپا، یا اگر بیام یام در بین خود یک جنجال دیگر خلق کنن، بازم این مشکل ما و شما هم قصه خراز جنگی واری، بازم این سایبای خراز زیاد شده میره و مشکل ما زیاد و زیادتر شده میره. از این نقطه نظر استراتژی ملی افغانستان چگونه باید باشه که از کتر دو طرف هم به شکل مثبت به نفع افغانستان بتانن استفاده کنن؟
بله، تاس که در وقت شوروی نام خبرنگاری از این بود تالو انترفاکس شده، و نه تاس و نه انترفاکس معمولا اما منبع خبر خود را نشر نمی کنند. خب به هر حال اگر چین و با روسیه و پاکستان و ایران یک جا شوه و بر سال افغانستان کار بکنه، حکومت افغانستان از او لبک میگه، برای اینکه ما میخواییم که این جنگ خاتمه بیابه
و چین چندین بار در مجالس شانگهای و در دیگر مجالس از پاکستان شکایت کرده که یوغورهای اونها در با طالبان یک جا ترین میشن و برای ما درد سر است و هر قدر زودتر که در افغانستان صلح بیایه و آرامی بیایه به نفع چین هم است. و از طرف دیگر چین برای پاکستان گفته که برای ما اقتصاد ما از هر چیز مهمتر است، در وقتی که در اون طرف سرحد در افغانستان قدر منابع طبیعی است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم، پس ما نمیتونیم که 100% در پهلوی پاکستان به خاطر هند یا به خاطر امریکا یا کس دیگه استاد شویم. خب ما کوشش داریم که از یک طرف ممالک اسلامی جهان، از طرف دیگر یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم تا بتانیم که جنگ را که در مملکت ما خاتمه بدیم. و ای اگر به گفته انترفاکس اما تو یک تصمیم گرفته شده باشه و سر از این کدام جلسه شده باشه و یا میشه، ما از او استقبال میکنیم.
بله، تشکر از خود. بعد از این استقبال شما سیب شنونده محترم، نوبت بدیم یک اعلانک کوتاه داریم. بعد از اعلانک کوتاه شماره تلفن برتان میگیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
او دا به هم اوریدون که تو ور یاد کو چه په دی ساعت که د ناتو پا سرمشیز خبری که و زموش دادی خبروانی ملمانه دی د پوهانتون استاد پوهان وجیر ساپای، د سیاسی چارو کارپو شاغله نجیب الله آزاد، او د ولسمشر مطبوعاتی سلاکار ډاکټر نبی مستاق. اوس تاسو اوریدون که تا نوبت تر کو چه تلیفون وکی او زموش لترانو ملمانو سخه د موضوع پا را پشتانو وکی. مهربانی که ویسه.
سلام علیکم وروره، د زابل نه په تماس کې یم. او باقي
مهرباني
د بروکسل له غونډې څخه زموږ دا تمه او توقع ده، خو دوی له دواړو لارو دا په موضوع غږېدلي دي، چې یوه د سولې ده او بله د افغانستان د حکومت د پوځ سره د مرستې یا د دوی د راتاک د دوی تر راتاک زموږ له وسلوالو پوځونو سره د مرستې د کومک چې تر 2014 پورې ده سیدا تر دې شمه سي د دوی خو هرڅه په وسره ده. او زموږ وسلوال ځواکونه اول خو د دوی د سولې خبره مهمه ده چې په سول باندې ټینګار وشي، نور نو وینې تور نه شي. هغه ماوان او بل که هغه نه وي، زموږ له وسلوالو ځواکونه سره کې ښه بې درېغه مرسته وکړي، داسې مرسته چې هوایي ځواکونه نور نقلیه وسایط لکه ښه ښه ټانګان اوس د جهاز مډرنې وسلې دي، هر کوم وسلې شته. او بل زموږ ځینې تحلیل کوونکي دي دا اوس په بي بي سي له پروګرام سره مانیولې وه چې موږ دا خبرېدی چې دا کې د خدای دپاره دا ښارونه دي نور نه کوي، چې دوی نو دی وایي د ایران او د پاکستان علما په سعودی کې نه وو. یعنی دا اسلام یوازې په ایران او په پاکستان کې ده، موږ ته د اسلام راځه کړی ده، او که دا اسلام له کومه ځایه راغلی ده. او دوی دا خپل ناپوهي سرګردني اقرار کوي چې موږ نه پېژو په اسلام، موږ د اسلام زموږ اسلام یا زموږ جهاد د پاکستان له خوا یا د ایران له خوا اعلان شوی ده. دا 40 کاله چې افغانان جهاد کړی ده، دا یې د خپلې خاورې او د خپل ناموس او د خپل سر د اسلام دپاره کړی ده، دا یې د پاکستان او د ایران د خوا نه ده کړی. د غرب پاکستان او دغه پاکستان او ایران دواړو له روسانو خلاص کړی وای. کدا نه وای اوس به د نواز شریف مور ګربوچی په نوم یاره.
ډیر مننه. سلامات اوسه. ساسي نظر واوریدل شو. زموږ مېلمانه به خصوصا په دې برخه کې نظر څرګند کړي چې په سوله کې تاکید وشي لا به شوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ د سکایپ له طریقې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آقای نظر سلام علیکم. سروان صاحب تاسو ته سلام او زادې ټول ملګرو دوستانو همکارانو خوندورونو ته سلام او درنو مېلمنو ته سلام او احترام. ما تیر په خبرونه کې هم تکلیف به درکړه او د مصداق صاحب نوم یو سوال کړو خو هغه به جواب را ته خو ستاسو سوال کوم یو دوه سوالونه کوم او آزاد صاحب نو سوال نه کوم. زه مصداق صاحب نوم سوال دا دی چې پرون د ناټو په غونډه کې د تریزمې د نورو عسکرو لېګل افغانستان ته ویلي. زه د مزار سره مسترم نه داسوال کوم چې چیرته دغه شته عسکر چې دي 550 کې سوې دقیق د غیرت نه معلوم حساب کدام به خلال شي او دغه بزې باندې خپل افغاني سرتيري دغه زې پزی شي.
بله
په دې کې به نه څه مشکل به پیدا شي
ځکه البته یو شی تم فکر وی چې د عسكر چې راځي د دې لپاره نه راځي چې جنگ جبهې ته لاړ شي بلکې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو لپاره راځي. یعنی هم مشاوران دي او هم روزو کې
زمما د تاسو خبرې سم موافق یم خو د غنور ټول ناټو عسكر چې راځي دغه په ځبانه کې دي چې ترکیه عسكر راشي آذربایجاني راشي نور راشي انګلیسي عسكر ته زموږ ضرورت نشته دغه سره موږ ډیر جنگونه کړی دي موږ دغه سم مشکلات هم درو هم دغه مشکلات هم دغه موږ ته پیښ کړی دي.
صحیح نو کله چې لاړل د مشکلات هم حل شول کنه شول
په دې خاطر باندې چې امریکا خپل د وسو یو کله کې د انګلیسان نه ازادي غوښته څروان سي
بل پښتنه سره. صحیح ده. بل پښتنه
وګورئ چې مهرباني وکړي چې جواب راکړي او دغه دې د نظر په واچي. خپل پښتنه د ډیر محترم د صافي د وجه صافي صاحب نه جګه استاد دی او زمون کوم شاګردین دا کړل د نور شاګردان او استاد دی مانوي پلار معنا لري ډیر زیات احترام ته لرم. دغه نه مې دا سوال دی چې په افغانستان کې چې دا اوس کوم په حکومت کې داخل خلک دی آیا په دې کې د پخواني کمونیستي رژیم بقایات شته
دي سید دا خو د مشته بس موضوع نه لري ناټو موضوع ده پر حل لبل اوریدونکو څخه به وغوړو چې دوی پښتنه وکي یا نظر څرګند کړي. مهرباني.
بله
بفرمایئ. وعلیکم
السلام.
سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني.
سوال تانه تره کرین سیب
سوال همین که آقای سالوان مردم صحابی قادم های صحابی که یک جلسه میگه خوب جلسه نتیجه میداد حال آدم ها رو نمونده از ماتم مونده و آدم هم نمونده به صورت مسئله افغانستان مسئله بسیار زیاد مهم و پیچیده و در همین اواخر با آنچنان پیچیده شده که والا فکر نمیتونم که کسی رای از این بیا وقت خب به صورت بازم فری مثال تمام دنیا که جمع شده یک جای حل هم بکنیدن فکر کنم خوب است لیکن موضوع افغانستان موضوع دست ناسور واری شده پر این سال روزای اید ما شما دیدیم که حتی طرف طالبا و از منی میکرد نسبت به طرف دولتی ها که آمدن در کابل یا در دیگه ولایت ها حتی مردم چقدر به صلح دولی بغل کشی کردن خوبی کردن پر این سال خوشحالی کردن نه؟
بعد
در این موضوع افغانستان باید که از رای صلح و از رای فرض مثال خیلی خوب همچنان رای صلح پیش بگیرن خب از سر از رای کردن خب از سر رای نکنند و با ایسا هر کس برای مطلب خود دلبری کنه والا کسی گفت شما آدمی باشه که والا در خیر اندیشه یک برادری خود باشه والا هر کس برای مطلب خود دلبری میکنه فرموده شما بر مثال ایجاست امو خروج جنگیز تا چایبا خروج هم زیاد شد و هر خروج نولیش که دراد بود نولی امو خروج که زیاد بشه و چنگال سکلان امو میگه که والا گپ گپی مست لیکن من فکر نمیشم گپ گپی خروج دار باشه و سید باشه به هر صورت ملت از آدم از بنده خدا
تشکر از اصلا. بله
دیر منه نه یه و عوردون که بلبم و اخلو بیا با ملمنو تنوبت ورکو میره بانی که ویسیب.
بله
مننه ډاکټر منصور مجاب يم لکابل خمیری کني ولې ګورې ما پښتنه د ملمنونو د غدم چې د غربيان ولې په زړو پرزو باندې نوی کورونه تر سره کوي یعنی ولې نور اسکر ازیاتوي د کې د غسی خبره څه فائدہ یعنی څه غوري و د خبرم بل خبره مې ده ګورې ک په همدغه منوال باندې حالات روان ویم نو د امریکای شکست یا په ټوله کې د ناتو شکست به د دوی لپاره څه پایله ولري او زموږ لپاره به څه پایله ولري د منطقې لپاره موږ ځکه د روس د شکست پایله زموږ سره شته افتخارات او هغه زیانونه یې تر اوسه شته دي او د انګریزانو هم شته دي چې موږ نیمه خاوره د لاسه ورکه د دغې د آبرومندانه لاره کومه یوه ده که دوی هم په آبرومندانه شکل له دې خاورې څخه ووځي او ورته وویل شي چې ګورئ دغه لاره نه ده چې تاسو کومه تعقیبوئ نو دغه دوی پوښتنې
سیس مجاب صاحب ډېره مننه کوروه دن لومړی نوبت دې ښاغلی آزاد دی آزاد صاحب څو اوریدونکو دا خبره وکړه عبدالباقي لومړنی اوریدونکی و ویلې چې بهتره داده چې په سولې زیات تاکید وشي او څو کسو دا خبره کوله چې د عسکرو د رالوژلو په ځای دي افغان امنیتی ځواکونو سره ملاتړ زیات کړي هوایي برخه کې او په نورو برخو کې تاسو څه وایستویته
مننه څومره بلې موږ هم دا غواړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورزول سي او تمویل سي همدارنګ نور هم پیاوړي سي د دې لپاره په لومړي سر کې هم په شه دا د وخت مجبوریت مو حق مهال نه افغان حکومت داسې حکومت وو او نه هم د دې داسې د پلان مخې راغلي وکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه پایل کړه همدارنګ هتا قضایا قوا ایتالیا ته ورکړه ایتالیا یو له هغه وادونو څخه چې خپل قضایا قوا ته ټوله ډیره ضعیفه ده پولیس المان ته ورکړل او اردو امریکایانو واخیستل چې په هغه وخت کې سم روزنه نن د سبي ځکه د مستقیم من په جګړه کې هم شکیل و بهرنیان او د دې ترڅنګ هر ولایت په شلسو پی آر ټي خپل پاتچایي و وس وضعیت تغیر کړی دی وس افغان حکومت په ټول مدیریت افغان حکومت په لاس کې دی اما کله چې موږ خپل محصولین بهرني وادو ته لیږو پرته له دې چې هغه دفاعي امنیتي ځواکونه کوي په هر ملکی برخه کې وي یعنی د روزنې لپاره نو دا به شي چې موږ دلته روزون کې ولرو یعنی موږ افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه روزن ته ضرورت ست امه دا په دې معنی نه دی چې موږ ته باید تجهیزات رانه کول شي دا چې په 2014 برسل غونډه کې هم موږ سره ډیر ژمنې سیبي تر ډیر هدا پورې غلا نه دی پوره سوي دی چې د افغان حکومت بعضی کمزوري ټکي هم دي چې نه دي توانی دی د هغه ډول رزلټ ورکې نتیجه ورکې چې مناسب تر لاسه شي او دا د سولې برخه د سولې برخه بلې وو بل شک چې دا بهرنیان هم په دې باور دي افغان حکومت هم په دې باور دی افغان ولس هم په دې باور دی چې په جګړه دا د ستونزو ختمېږي په دا ولس کلو کې نو ختمه سولې ته به خامخا غاړه سره یې کنه نو یو سبای کلاس کال ورسي اما دا هم نسی کولای موږ ولیدل چې افغان حکومت یا په کول کې افغان دولت د لاسو زیوربند وغځوي اما موږ ولیدل چې په د پوسټونو نیولې فرقو په قل اردو باندې لا بریدونه وسوله په شونځي باندې بریدونه وسوله اوس کې وی غواړم موږ تکشینو چې مننه سوله موږ کوو افغان دولت سوله کې یو بهرنیانه مسرو دی بهرنیانه خو تر یو حد پورې معنا د ملاتړ هم اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب او رهبریت باندې موږ د پروسې ملاتړ یو اما بل خو بیا داسې ورته ناسره چې هغه هیڅ نه مني او هغه خو هم خپل واکنه ده اوس کې چیرې ته غواړي چې مثلا د سولې د لارې همدغه برته د بهرني سټیجونه برازي ځکه چې په د افغانستان په جګړه کې امسایه هوادونه ډیر شکیل مطلق دی غو رول دی په خصوص د پاکستان نو پاکستان په هغه سټیج باندې چې تبه برته د ناتو د سټیج برته به شنګای د سټیج برته به د اشیا د زړه کانفرنس سټیج په دغه سټیجونو پر دې باندې راځي تر څو توګه ولای شي چې د طرفین سولې تکشینی نو په دې کې ناتو هم خپل اعلان کې دا ویل دي چې د دې سولې طرفدارم دي اما ده هر وسایل هر ابزار څخه باید کار واخسي کغه اقتصادي وي کغه سیاسي وي کغه نظامی وي نو په سیاسي برخه هم دغه د سولې د افغان حکومت پیل کړل په انډونیزیا کې هم ناسي وسپي اسلامي علماء د اسلامي عبادو علماء سره ټول سره په سعودي عربستان کې ورمروز وسپلې همدارنګ په ناتو کې په دې ټینګار سوی د امریکا په هغه ستراتیژي کې چې د افغانستان د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا لپاره جوړ سوی د پیغه کې هم دا ویل سوی چې معنی سولې هم سولې ته هم لومړی توپ ستپ کړي اما د نورې برخه سره باید اونی ولسی ځکه چې هغه مدله چې د افغان دولت او افغان ولس جنګیږي هغه د یو هیواد په کنټرول کې ده هغه د مطلق د پاکستان په کنټرول کې ده او د پاکستان د ځای ته حاضرول یا د اړکول هغه مجبور په بیل شک چې موږ باید همدغه سټیجو پر راسو
بله سب ډیره زیاته مننه اوس یو بل پښتنه چې کریشی هم صاحب صاحب او هم مستقصب ځواب ورکړي هغه دا و چې د مجاب صاحب وای ولی عسكر را لیجی او بل دا خبره چې دی وای چې ک د ناتو ځواکونه ووزی او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزی نو نتیجه به او عواقب به د افغانانو او افغانستان لپاره څه وی او په خپل د ناتو او امریکا لپاره څه وی. دوی ځینې مثالونه مرکل چې انګریزان ووتل افغانستان ټوټه شو یا روسان ووتل په ظاهر دي چې وضعیت بهتره شي لا بدتره شو. مهرباني وکړئ اول صفای صاحب تاسو.
بسترګو خبره دا ده چې دا سوالونه ټول د دوام ځلې چې شروع شي پم دی دي چې زمونږ ورونه د هر څه چې دي همدا وایي چې آیا سوله ښه ده که جګړه او سوله به بهتره لره وي نزاد جګړې ته. مګر دا باید زمونږ ورونه هم فراموش نه کړي چې که یوه خوا سوله نه غواړي او په جګړې تاکید کوي همیشه نو بله خوا چې هر څومره سوله 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 وغږوي او نغری وغږوي څوک ورته غوږ نه نیسي تر څو چې په هغوی فشار را نشي چې سوله وکړي. پالیسی همیشه په دې دوه خواوو جنګو کې همدغه وه په ټول تاریخ د جنګو کې تاسې وګورئ چې یو خوا چې قوي وایي که سوله غواړي نو جګړې ته آمادګي ونیسئ. نو یعنې معنا یې دا ده چې مقابل طرف ته دومره قوت وښیي چې هغه په دې قانع شي زه نور د جګړې د لارې نه خپل هدف ته نشم رسېدلی او که دا لښکرې وي چې زمونږ د خلکو نه جوړوي او که تر شا یې خارجي هیوادونه وي اول مغه خارجي هیوادونه وپوهول شي چې دوی د جګړې نه لاس واخلي او بل د خپل څوک چې لښکر کېږي او اجر کېږي او دوی جنګ کوي دوی هم باید وپوهول شي. دا چې څوک پویوی همدغه نړیواله ټولنه ده ملګري ملتونه دي همدغه سناس لکه بروکسل کې چې کېږي همدوی دي او تر ننه پورې د ناتو مشران همدغه وایي چې موږ باید فشار راوړو هم په پاکستان هم په نورو هیوادو چې مداخله کوي او هم په جګړه مارو تر څو دوی مجبور شي سولې ته کښېني. دا خو واضح خبره ده چې څوک موږ نه سوال وکړي چې لس سواله سل سواله موږ چې آیا سوله ښه ده که جګړه. واضح خبره ده چې جګړه یو ناورین دی انسان هم پکې ځي مال هم پکې ځي اقتصاد هم خرابیږي پیشرفت نور صورت نه نیسي هیڅ وخت جګړه په ګټه نه ده. مګر دا که جانب مقابل په دې باندې پوه شي هغه پوهول پکار دي او که نه پوهېږي باید وپوهول شي که پر رازان نه پوهول کېږي باید فشار لاندې راشي چې هغوی نور د جګړه ییزې لارې بندې کړي تر څو سوله راشي. مګر که خارجی عسکر هر څومره ډیر شي او خپله دننه په ملت کې هم یو اتحاد د داخلي جنبې نه وجود ونه لري په ضد جګړه مارو بیا هم د خارجي هیوادونه نشي کولی خپل ټول لښکر سره یو هیواد ته سوله راوړي. موږ باید دننه سم شو قوي شو یو لاس شو تر څو دغه څوک چې فشار راوړي په موږ په داخلي او خارجي دښمنانو هغو سره مرسته کولی وشو. چې موږ خپله مرسته ځان سره ونه کړو مشکله ده چې یوازې د جګړې د لارې نه او راوستلو ډېرولو د عسکرو د لارې نه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف زموږ سوله ده. اما لا څنګه چې پخواني سوال کې په دې مورد کې مختصر صحبت وکړه دا دوی چې دا تهدیدات کوي د هغه کوي دا یو خودل دی هغه چاته چې جنګ سپورټوي او سوله نه سپورټوي چې هغوی قانع کېدی ته چې باید سولې ته غاړه.
ډاکټر صاحب مستاق اوس ستاسو نوبت. ستاسو په نظر عواقب به څه وي که د ناټو ځواکونه ووزي او په داسې حال کې چې په منځ کې سوله هم نه وي او کومه روغه جوړه کوم موافقه هم نه وي د افغانستان لپاره به نتایج څه وي او د ناټو لپاره؟ او بل ضمناً دې پوښتنې ته هم که ځواب وایست چې ولې دوی عسکر رالیږي د یو شمېر اورېدونکو په وینا د عسکرو رالیږل مشکل نه حل کوي؟
ګورات هر ملک د خپلې ګټې لپاره کار کوي. دغه ملکونه چې په افغانستان کې اته څلوېښت دی تر 2014 پورې وو او اوس هم د ناتو اته ویشت ملکونه نور ملکونه هم چې د دوی سره دې اړیکې لري په ډېر کم شمېر سره غواړي چې خپل عسکر دلته راولېږي. نو د عسکرو رالیګل اول خود نه ده چې په دې مرحله کې چې دوی غواړي چې عسکر راولېږي داسې عسکر راولېږي چې هغوی به په جنګ کې نه وژل کېږي، فقط افغانان به مخته کوي او دوی به تر شا ولاړ وي او دوی ته به دوی سره به جنګي مرستې کوي او نو جنگ به ټول د افغانانو په لاس وي، ځکه افغانانو اوس دوی ته ثابته کړه چې د یو لکو ډېر زره ناتو او امریکایي عسکرو په وتلو سره او د درې لکو نه زیاتو د قراردادیانو په وتلو سره افغانستان دغه جنګ په لوړه بیه په وینې تویدو سره د خپلو عسکرو په خپله غاړه اخیستې ده او د خپلو ښارونو نه ولایتونو نه تر ډېرې اندازې پورې کوي، حفاظت ساتي او ملاتړ کوي. نو اوس که دوی غواړي چې د افغانستان نه وزي په دې پورې به مربوط شي چې په څه ډول دوی وزي، آیا موږ دوی نه خواهش کوو چې په زور ووزي او که دوی به موږ سره یو تعهد وکړي چې موږ به وزو لیکن موږ اقتصادي کومکونه به لکه چې تر 2024 پورې دوی وعده کړې ده دا به دوام کوي او که دای ونه کړل دوی په دغه استراتیجیک تړون کې هلته یوه ماده ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې که د افغانستان حکومت وغواړي د امریکا نه دوه کاله باید وخت ورکړي چې د خپلې نهه اډې او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. نو که طالبان په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی راشي سولې ته دغه دوه کاله به په ډېر زر ډول سره تیر شي او د دې تړون په مطابق به د امریکې نه خواهش وشي چې خپل عسکر ټول د دې ځای نه وباسي، او که نه لکه چې په جاپان او په جرمني او په جنوبي کوریا کې د 50 کلونو زیات کېږي چې عسکري موجود دي دا به همدلته وي او افغانانو ته به دا نور ترورستان رالیګل کېږي، هغه به سپورت کېږي چې په مقابل کې د جنګونه دوام وکړي متاسفانه. او بله خبره د سولې په باره کې ده چې څو نفرو دغه وویل، زه غواړم چې د کنفرانس د پریکړه لیک دوې مهمې برخې زه ولولم، ډېرې لنډې دي چې هغه دا چې افغانستان ته پاکستاني ایسای وایي چې مسلمانان نه دي او هلته جهاد د پاکستاني ملایانو په خولې روان ده. په پریکړه لیک کې داسې راغلي دي چې د افغانستان دولت اسلامي دی، د افغانستان ولس مسلمانان دي، د هغو وژل ناروا دی، افغانان سولې او امنیت ته تږي دي، د یو مسلمان وینې تویول حرام دی، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي او هر ورځ بې مسلمانان وژل کېږي د اسلام د اصولو او اساساتو مخالف کار دی، داسې جنګ د اسلامي نړۍ له وحدت سره تضاد کې دی. په بل ځای کې وایي موږ تاکید کوو چې انتحاري حملې حرامې دي، جنگ د مسلمانانو ترمنځ د هرې پردې لاندې چې وي حرام دی او موږ یې غندو، موږ له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امرالله اطاعت وکړي او د جنګ د لاس واخلي، دا جنګ فتنه دی او موږ له افغاني ورونو څخه غواړو چې خبرو ته سره کښېني او سوله وکړي، د مسلمانانو د وینې تویول کبیره ګناه ده.
بله
مننه.
خب محترم آقای نجیب الله آزاد، آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه شوه و به نظر شما کل شرایط در سطح بین‌المللی و منطقه خو گفته نمیتونیم یک نوع مساعد از منطقه، در عمل دیگه قسم از کل چیزا، مثلا هرچی قضیاتر میگیم جنگ کم شوه، سل شوه، در اطراف اکناف افغانستان و وضعیت مردم روز به روز خرابتر شده میره، در هر جای اذیت آزار است، در بسیاری جای مردم به منطقه خود رفته نمیتونه، و همچنان از نقطه نظر روشن فکری و سیاسی تگپا اگر به موضوع نگاه بکنیم، مردم بسیار زیاد تقسیم است، افکار و نظریات مختلف در موارد سل و جنگ و ایگپاس، یعنی دیگه ممالک مثلا بگیم که آلمان یا در جای دیگه، حتی ایران و پاکستان، مردم بسیار به دسته های کوچک تقسیم شده، یعنی یه 4 یا 10 رقم فکر میکنن، اما در افغانستان 1000 رقم فکر میکنن. از اون خاطر چطور میتونیم که یک وحدت ملی و یا یک نظر صحیح باید ارائه شوه که کل مردم در پشت سستا شوه و امور ادامه داده شوه؟ نظر شما چی از این مورد؟
مننه نظر صاحب. لمر خدا چې ګورې موږ افغانستان د اروپا خلاصه کې اروپای هیوادونه د ایران او پاکستان سره مس پرتل کولای د څلويش کله بدمرغي خلک پرواني ډول او هغه کسان چې وزمانان سوي دي مثلا د شل کلو دی دیش کلو دی یو په عمر د دیش کلن رسیدي یعنی پوخ عمر د میچور عمر دی اماده دیش کله په جګړه کې تیر کړی دا ولس دغه ولس سره پرتل کول به نا انصافي او د افغانستان دغه ولس کلن چې دا یعنی ولس کله زیږیدلای دی ولس کله کې زیږیدلای او د صفر شروع کړی دلته ټول لوې سونه او عمده سونه او د ډیرو ستونزو ده حل هم دغه ستونزه چې حل سیدا په دننه په نظام کې موږ تاسو وینو چې یو څوک نیول کیږي دا د پاکستان اردو نه ده چې یو څوک ونیسي او رکی کی دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او د دې ویاند وای چې موږ د نفر ونی وای اما په خلکو کې دا درک نسته خلک ټول لکه تاسو ول پاشل سوي دي اگر ولړیږي د دولت تاسیساتو ته ورور راچی هغه ولړیږي هغه ودانې چې د لپاره جوړ سوي هغه ته ورور راچی د نن په سیستم کې برتم چې موږ یو ګورو حتی د اجرایي ریاست موږ تاسو ولې د رئیس صاحب جمهور د اجرایي رئیس یعنی برسل ته ولړل څنګه ولړل دا هغه موضوعات چې نړۍ مرته ګوري یعنی په برسل کې د ناتو هیوادونو مشرانو دا شعر نوٹ کړي نو کدا سونج هم دا شي وی چې ما 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 ته دا هر څراکه دغه د امتیازات راکونو خیر او خیرت دی کنه کز ما سره حساب کیږي نو بیا خیر او خیرت نه دی یعنی طالب یا دایش دومره غټه بدمرغی نه د افغانستان ته لکه دنه په سیستم کې چې مافیا زوروا کی او هغه کسان چې حتی نیکټایي تړلی وی او د د د د د د شرق او د غرق خبرې کوي هغه هم په دې مرس کې کړی یو یو مشکل دغه دی چې ناتو پرتل دې نه یوازې ناتو هیوادونه بلکې امریکا هم چې په تیرې کې د د سونز زیږولې هم د بهرنیانو ده چې د ترهګر په وړاندې د په جګړه کې د افغانستان سره درېدو تر څنګ په افغانستان کې د عدالت د قضاوت د پلي کولو یعنی د عدالت د پلي کولو سره هم ودرېږي یعنی هغه کسان چې افغان حکومت د قانون پر وړاندې هغه نشي هغه تحقیقات ځنه کیږي تعقیبيږي او بیا قضایي قوت ازي محکمې ته جي پدې کې باید څوک ژغونه کې نه څوک وکول شي چې تاسو ته ورشي دلته بهرنی ځواکونه باید افغان دولت سره ودرېږي بهرنی وادونه باید سره ودرېږي ځکه چې دلته هر کور مسله ده دلته هر شخص مسله ده نو یو د ډېر لوی ستونزه هم دغه ده بل دا چې څنګه به وکول شي چې د ټول تقینات ول کې د بهرنیانو ته په دغه دمر مګی د افغانستان لسی سول نظر صاحب زموږ تاسو غوښتنه زموږ تاسو ارمان دی د بهرنیانو ارمان نه دی هغه ارمان د پردلت نه دی راغلی لکه څنګه چې جارج بوش په 2004 کې ویل چې موږ د ملت جوړونه او یاد هیوا جوړونه په لالت نه یو بلکې تر هغه پورې د جنگی جو اما اوس خوشبختانه افغان حکومت دومره پاینده لچې موږ لابي کړ د چې هغه یو ته دا ویل چې دلته د ملت جوړونه هیوا جوړونه د پاره باندې دلته داسته مسولیت دی د هغه جګړه پر مخ بیا ما چاغه نړیواله ترهګری ده نه یوازې د افغانستان لپاره غواش دی نو د بهرنیانو ګټې دلته خپلې ګټې خپل ځای دي اما افغان دولت باید لابي وکي پالیسی وکي د بهترین ډیپلوماسي څخه چې د کاغذ پر مخ دی لري اما بدبختانه چې خپل میانس کې د بهرنی چارو وزیر یو څوایي جمهور رئیس بل څوایي همدارنګ د اجرایي ریاست بل څوایي دا کدی واه درسه ویل سي دغه تر ډیره حد نسبی ثبات راوستي سي نسبی سول راوستي سي نسبی عدالت راوستلی سي همغږي ډیره مهمه ده په هر سیستم کې کاغذ په اروپا کې مړو تاسو ویل چې دغه بهر دغه امریکایان چې تر ټولو متمدن خلک وخت بلل کېدل اما په افغانستان کې د ټولو وحشي و همدغه غربیان ځکه چې دلته قانون نشته آلته د یم همدغه انسان دی موږ دغه خپل افغانان وینو چې دلته خلک وژني اما کدی دوبۍ ته ولاړ سي بیا ترافیک څراغ څخه نشي تیرې درې داسې چې درواني ته وای چې په تړلې دی ځکه چې دای پیږي چې آلته قانون دی آلته سوټای دی نو دغه سوټای باید دلته پولیس او نړیوال باید په دغه برخه کې د افغان دولت سره ډیر کار وکړي
بل ډیر زیات مننه په هنسب صاحب د ناتو یو مشکل صرف افغانستان هم نه در پخپلم ډیر پخپل منسکم ډیر مشکلات لري د امریکا یو غوښتنه د ناتو له نورو غړو څخه ده چې د خپل بودیجې 2% په دفاعي چارو ولګوي خپل پوزونه تقویه کړي چې په مجموع کې ټول ناتو تقویه شي او امریکا وایي چې اوس د ناتو ټول پیټه دی متحده ایالاتونو په غاړه ده ستاسو په نظر په دې غونډه کې دوی په دې برخه کې ترڅه د پوری وټوانې دل چې خپل اختلافات حل کړي البته د ناتو اروپאי غړي اکثرا ناظر نه ول چې ډېری پیسې په پوزي چارو ولګوي
بالکل ساسي سوال پزای دی مونږ ولیدل چې ترامپ جرمنی باندې یو اتهام وارد کړ او وی ویل چې دا د پوتین فرمان باندې حرکت کوي، نو ځکه دوی باید خپلو ګټو ته او ناتو ګټو ته او ملي منافعو ته د خپل باید کې متوجه شي. اما دا چې مرکل هغه رد کړه او هغوی د همکاري د اقتصادي او دغو ته ترجیح ورکړه نظر نورو مخالفتو د جنګیو نظامي ته د روسیې سره، هغه هم خپل ملي منافع سنجوي. واضح خبر ده چې متمدن هیوادونه، پیشرفته هیوادونه چې ناتو غړي هم دي، خصوصا اروپایي هیوادونه، ټول دوی یو ډول اتحاد ته یا وحدت ته یا همغږۍ ته خپلو منځو کې کوشش کوي چې د تقسیم د ساحې د نفوذ د جهان کې یا ثروت د جهانی کې منابعو د جهانی کې د خپلې ګټې سره د امریکا سره سیالي وکړي. داسې نه شي چې ټوله دنیا یوازې امریکا یې سردار، روسي او نور حتی د ملګري د نه ناټو یې دغې نه بې برخې پاتې شي. دا رقابت د خپل منځو کې موجود دی. دوی ناټو باید یو همغږي او هماهنګي او تفاهم مثبت خپل غړو کې پیدا کی او غربي هوادونه دې ته قانې کی چې که جهان کې مونږه هر یو ځان ته خپل نفع ساتل غواړو، نو مونږ باید خپلو کې متحد واوسو چې هغه واخلو، ولې چې نور مخالفین او متضاد رقیبان هم لرو د هغو په مقابل کې. همداسې د افغانستان په مورد کې ده. د افغانستان په مورد کې لکه څنګه چې دوستانو وویل، آزاد صاحب هم ډېر پرې خبرې وکړلې او همیشه مونږ او تاسو ویلي دي د رادیو ازادي د لارې نه چې دننه مونږ سم نشو، بیرون اهداف خپل قطعا نشو لاسته راوړلی او دښمن پرې باندې نشو زبون کولی. نو یوازنۍ لاره دا ده چې ملي ساحه کې یو ملي اجماع په افغانستان کې دننه د رهبری د خوا منځته راشي او یوه خوله شي او خلک هم خپل دې ته پوهاوی ورته ورکړي او مطمئن کړي چې که مونږ پورې مربوط دی نو مونږ ستاسې نه هم دفاع کولی شو. او داسې
استاد امین پوهان صاحب وخت تیر شد، یکه په دیگه امی یکم مرکز پالیسی سازی باید در پوانتون ها و تحصیلات عالی مراکز قابل اعتبار باید ایجاد شود که اونا معلومات های مختلف را جمع کنن و سیاست مدارا چاپ کنن که بر کل قابل قبول باشه. تو خونه میشه یک چهار نفر یا یک چهار جای چهار پوله بگیرن و یک مرکز استراتژی جور کنن و باز او معتبر نباشد. در این ساحه هم باید یک جدی کار شود که استادا سیاست جور بکنن. نیست
به شما، شما بخی صحیح می فرماین نظر صاحب محترم، اما ما اگر همونطور راستی به مو حقایق بریم و هر کس که ازی خوش میشه یا نمیشه، چون منافع افغانستان و مردم افغانستان و خاک در میان است، ما اینطور بگوییم که هیچ رهبر ما امیم روز هم که امی نشستن در ارگ به این سطح نداریم که فکر بکنه که ما از استاده خود چطور استفاده بکنیم به خاطر صلح و آوردن صلح در کشور خود در داخل، چی خواسته که به طرف بیرون و از یونیورسیتی های خود و استاده را هم این مجال نمیتن که اونا به این ترتیب آواز خود بلند بکنن. استاده هم متاسفانه اگر یک بخشش اینقدر فقیر هستن که پشت نان خود و فامیل خود میگردن در این مسائل فکر نمیکنن و یک تعدادش که فکر میکنن او را یا این گروپ قبول نمیکنه
بله
یا
اون گروپ قبول نمیکنه، خلاصه نمیشه
و در سیاست است. این را باید جور بکنن، خودشان باید جور شوه تا ملت جور شوه.
بله.
دیگه رقم نمیشه.
بله دکتر سب نبی مستق، شما یک جنبندی اگر بکنین برنامه را، کل مسائل شنیدین سب، نظر شما چی از برازی که دهت شرایط افغانستان دیده و فامیده امیر رهبرا آمدن داوطلب شدن و رهبری را بدس گرفتن و اینا باید در پولی امی جنجار جنجال باید وضع اقتصادی مردم و رشد ایگپار هم باید در نظر بگیرن که چطور رشد کنیم، چطور نان مردم از دو نان به چهار نان خیز بزن، از این قبیل مسائل سب. شما پیشنهادان چی است؟ چی باید شوازه؟
درست است. رئیس جمهور چند جای گفته بود که اگه ما بتوانم کسی معدن مملکت خود به کار بندازم و از او استفاده کامل بکنم، من مجبور نمیشم که دست خود به کمک خارجی ها دراز بکنم. اما ما نمیتونیم، برای از اینکه جنگ است، برای از اینکه ما وسایل ترانسپورتی نداریم و دیگه مشکلات های دیگه داریم. به هر حال اگر ما بخواهیم که عساکر خارجی را به زور از ملک خود بکشیم، حالا این کار بسیار معقول معلوم نمیشه، برای از اینکه 60% بودجه ما را خارجی ها تمویل میکنند و امریکا میگه که من در هر ساعت 4 میلیون دلار در افغانستان مصرف دارم. خب اگر عساکر به بزور بکشیم و رابط ما امرو از این ممالک دیگه حسنه نباشه، چیزی که بعد از قوای شوروی در افغانستان واقع شد، کمی کابل در 7 منطقه تقسیم شده بود ما بین از این جنگ سالارا و جنگ های طولانی و بسیار خونریز شد، اما مرحله باز تکرار میشه. گرچه حکومت یک حکومت نیست که از او به هر سویه ما توصیف بکنیم و کارهایش تمجید بکنیم، اما باز هم به نظر اکثر افغان ها از اینکه حکومت نباشه همین حکومت هم بهتر است.
بله تشکر، این خواه معقوله بسیار بزرگ است که علمای سیاست گفته از بی حکومتی که دم بدترین حکومت هم خوبترین حکومت میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر دکتر سب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، محترم آقای نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، استاد محترم پوهان سب ودیر صافی، از اشتراکتان به برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم. در قسمت اول مولوی سب عبدالوسیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما هم یک جان تشکر. همچنان کسانی که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقای وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران و ویدلا یوبیدی، از شام تشکر. حال از حضورتان مرخص میشیم و از اینکه استودیو را آماده بسازن به نشرات بعدی. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
گرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی
انداز داسه اکڑا مینه گیل
لپغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور بغیر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی خلق پر